پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام فریبا ظاهر ام پی یو استودیو ته شرق وست په دې خبرونه کې به مو کابل ته د زلمی خلیل زاد د بیا راتګ خبر کړو. کابل ته د پاکستان د ملي جرګې د مشر الوتکې ناستې ته د نه اجازه په غبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي ورغوښتي.
دفاع وزارت سرپرست ده، کورنیو چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو د بیو لوړوالی او د امنیت اندېښنې. د ایران او نړیوالو قدرتونو د پرونیو خبرو جزئیات او نور په دې یو ساعت خبرونه کې خو لمړی خبرونه.
د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د ګازو په تاسیساتو کې اور لګیدلی. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. او په هند کې څه باندې پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبتې پېښې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سیمیزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو د ګازو په تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د هرات ولی سید وحید قتالي وایي اطفایه د کمر کلاخ سیمې ته چې اور پکې لګیدلی دی استول شوې ده، او د 201 زفر قولي اردو اطفایې هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل.
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي، او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کووایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار ولی ضیاءالحق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه ویوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو، او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
طالبانو د دغه پله د ورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی، او په خبرې د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي، او په راتلونکي نږدې وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 500 پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډیره د افغانستان له دوو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي، چې وخت ناوخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. هند خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبتې پېښې او د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې پنځه میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا تر 1 میلیون ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي، او ورځني تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپله بندیزونه لګولي دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي، او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان ډېر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیون نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبی او یک شنبی ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسي. په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماټانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توپ کوي او هڅه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبرې سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي چې یوه هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لرې کړي او بله ډله ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر ده چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 159 تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسې کې دی ترسره شوی دی. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو، خو خبرونه به د امریکا د ځانګړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر پیل کړ چې کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په افغان حکومت کې سرچینې د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. نور جزئیات به زموږ همکار څخه واخلو چې د اوس له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه درسره. بلې، خبرونه ته شرغ تاسی اوریدونکو ته د شغلی خلیلزاد سفر نور جزئیات شریکي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی. یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل زلمی خلیلزاد نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې په خبره په پام کې ده چې ښاغلی خلیلزاد د حکومت له مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره وویني. په افغان حکومت کې یوې سرچینې د زلمی خلیلزاد د راتګ خبره تایید کړې ده. د سرچینو په حواله نیم ساعت وړاندې یعنی ولس نیمو بجو په سپیدار ماڼۍ کې د زلمی خلیلزاد او مصالحې علي شورا د غړو ترمنځ ناسته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمل په 13مه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې زلمی خلیلزاد راتلونکې اونۍ کابل ته راځي تر څو د سولې پورې اړوند مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه وشي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې علي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو په مصالحې علي شورا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه لیګل ثبات ځنډول شوی دی. تیر ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحې علي شورا شپږ دیرش طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. له دې وړاندې د مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یادو طرحو کې د جمهور رئیس غنی لخوا چمتو شوې طرحه هم شامله وه. په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې ته یوه اونۍ پاتې، تر اوسه افغان حکومت او د مصالحې علي شورا یادې ناستې ته د خپلې طرحې کارونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر بنسټ په ترکیې کې د افغان سولې اړوند ناسته د پری پښپړه سم ترسره شي، خو تر دې دمه کوم لوري رسمي څه نه دی ویلي. بلې، فریبجانی
ډېره زیاته مننه کوم. زما همکار ول کابل څخه جزئیات راکول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او دا مهال د سولې د خبرو پر جزئیاتو باندې له افغان مشرانو سره په خبرو بوختي. تر ویلاند وقفه د خبرونه دوام ترځو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د ولسی جرګې چارواکو افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې نه اجازه لامل امنیتي چارواکي غوښتي دي. د دې جرګې د درلنشا مشر عبدالقادر اجازه وایي چې نن به په دې ناستې کې د اسد قیصر او مل پلاوي د الوتکې د ناستې نه اجازه اصلي لامل څرګند شي. مخکې امنیتي مسولین او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې د ناستې د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله خبرونه ته شرغلې
مننه. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځشنبې په ورځ لشپړس کسي زمان پلاوي سره تر کابل راغلی و، خو الوتکې ته د ناستې اجازه ونه سوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د نه اجازې لامل امنیتي ستونزې بللې وې، خو نن شنبه د افغانستان د ولسي جرګې مشر او اداري پلاوي افغان امنیتي مسؤلین وضاحت ته وربللي چې د اسد قیصر الوتکې ته د نه اجازې اړوند معلومات پر سر شریک کړي. د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي ریال ازادي راډیو ته وویل
دفاع وزارت سرپرست ده، دی کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، دی ملي امنیت رئیس ده، او دی ملکی هوانورده عمومي ریاست مسولین دي. سره دی حامد کرزی هوایی ډګر مسولین نن یولس بجې دعوت شوي دي. په دې حق لبام پوښتنه تینه کیږي چې څه مسله وه چې تیاره واپس لاړه.
لکه څنګه چې ښاغلی ځاځي وویل، یوولس بجې ټاکل شوې وه چې دوی ناسته وکړي، خو لا هم معلومات نشته چې امنیتي مسؤلین دوی ته ورغلي دي او وضاحت یې ورکړی که نه. وړاندې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قوماندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي وه چې د پنجشنبې په ورځ سهار مهال چې یوه ډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودېدونکي توکي یې موندلي وه، او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې سفر د امنیتي ستونزو له امله وځنډول سه. کله چې امنیت اتي وازه خاصي زه به بیرته افغانستان ته لاړ شم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وړاندې ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به بیرته له سره تنظیم شي. بله فریباجانی
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې د څرګندونو په اړه مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وربللي دي چې معلومه کړي چې ولې د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ناستې ته اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ خپرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. وروسته په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو، خو دا مهال به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د زعفرانو سکتور ترمنز درېمه ناسته نن په هرات کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی په پرانیسته غونډه کې ټینګار وکړ چې وزارت د زعفرانو لپاره د نړیوال مارکیټ د برابرولو او بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو بوخت دی. نوموړي وویل د افغانستان د سوداګرۍ د ودې ګروپ د دغه وزارت تر مشرۍ لاندې کار کوي او د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ له کورونا وروسته د سوداګرۍ حالت مطالعه کوي. ښاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دې کاري ډلې اصلي هدف دا دی چې د هیواد د سوداګرۍ له لارې فرصتونه برابر شي او شته ننګونې وارزول شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شي. په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې نږدې 2500 ټنه شات تولید شوی دی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرې ښیي چې په 1499 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټنه شات تولید شوی دی. نوموړي وویل پکتیا د 899 ټنه شاتو په تولید سره لومړی ځای خپل کړی او وروسته د ننګرهار ولایت د 500 ټنه شاتو په تولید سره او خوست د شپارس ټنو په تولید سره د هیواد د شاتو تر ټولو لوی تولیدونکي ولایتونه دي. همدارنګه هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. په هیواد کې د شاتو مچیو روزنې 6,255 فارمونه شته دي چې ډیری یې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. بادغیس د 222 فارمونو، هرات د 593، پکتیا د 550 او بدخشان د شاتو مچیو د 526 فارمونو په درلودو سره د شاتو مچیو روزنې د فارمونو په برخه کې د جدول په سر کې ځای لري. د شاتو مچیو روزنه په افغانستان کې د یو ښه عاید لرونکي دندې په توګه د پراختیا په حال کې ده چې محصولات یې ښه کورني او بهرني بازار لري. په کورنیو بازارونو کې د شاتو نوعیت ته په کتو یو کیلو خالص شات له 500 تر 2000 افغانیو خرڅیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1990 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمېره په 1990 کال کې 390 ټنو ته زیاتوالی لري. او د کابل په شهزاده سرای کې لسنې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1098 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو او د غرض نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي او په ژوندۍ باندې واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس مې ونه نړیواله موضوع د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري پرون پای ته ورسېدې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشري په دوره کې پر دغه هیواد لګ ولسوی. خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لري کوي چې لا اټومي موافقې سره په ټکر کوي. اسما سروان نور څه اترا کوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنیو چارو وزارت دوه چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلي کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کېدای شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکه چې همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کې شي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلزادې رادیو اوري بیرته په افغانستان تر وګرځو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له شاو خوشپژو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې پر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه پاک سوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جمعې پر ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلې دي. په دې اړه په مو کې د راپور
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لارې چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې.
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سوو عمل منفی ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه وله. پلچکان که ووایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي، سر سوي دي، نړیدلي دي.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي.
حالات خو نو دا د اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات دي خامخا. نو یاره خو دا سهار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سهار جنګ دالته ګوره، یو شی اور اخیستی و دوجې وسم ولاړلي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلا لارې لاس ول، داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې راوستل. هغه بېرته دلته تیارې راغلې، دلته بمبار وکړه، نو بېرته لار سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، سرایونه نړېدلي دي. دا اوس هم جنګ چالانه بیا دی. د مسلمانانو کور کښتنو کورونه ګرد خراب شوي دي. نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې، یا وږې یا تږې.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه، کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلګ ډیر خرسوله، ډیر دربدرسوله. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیج خمر راوړل دي، پر غنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې در غنده خلګ ټوک ټوک سوله، ستریس سوله، باغونه د وچېدو په حالت کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدر دي، سرایونه نه لري. په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله، دا 12 کاله لا سره وړنې مو د خاورو سره خاورې سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالت کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنداب ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر 2 ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د غرز د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. اوس په کابل تورسو. په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 28 ده، شایي د سه شنبې پر ورځ روژه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وزغمي، خو ناامني نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وسي. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی، خو دوی هیله مند دي چې د روژې په مناسبت د جګړې ښکېل لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دی چې ښکېل لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دوکانونو کې د روژې لپاره د ځانګړو کلچو او روټونو پخول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکیل لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هېواد ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده. ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جناح چی حکومت است چی جناح مخالف است؟
لا دوالو لورو که حکومت یا مخالفان او غوالو چی په زنگلی دول ده روژی مبارک میاش که یو دایمی ورو بند وکلی.
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې برخه کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده، زموږ همکاري اورو چې کابل چپرس پانو نن پر کومو مسایلو تبصره کړي.
مسیر ورځپاڼې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او کنه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي، او اجنډا معلومه نه ده، او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغه ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي، او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډېر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د ولسمشر غني په طرحې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دا طرحه درې پړاوونه لري چې لومړۍ برخه سیاسي جوړجاړی، دوهمه یې د سولې حکومت، او درېیمه برخه د سولې ټینګښت دولت جوړونه او مارکیټ جوړونه نومول شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې ترڅنګ د مصالحې عالي شورا هم د استنبول غونډې لپاره د بېلابېلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې، او وبلیدل شي چې په دې طرحه کې کومې ځانګړنې او واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړېږي هیله بخونکې ده، او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پرېکړه وشي. او ویسا ورسپانې کابل ته د پاکستان د پارلمان رئیس الوتنې ته د اجازې نه ورکول کېدو په تړاو سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د پاکستان د پارلمان د رئیس او ورسره ملګري پلاوي راتګ په ویاړ د کابل له هوایي ډګر څخه تر پارلمانه د غځېدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحماني او اسد قیصاري عکسونه ځړول شوي وو، خو وروسته الوتنې ته اجازه ورنکړل شوه چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښېني. د لیکوال په وینا د اسد قیصاري لپاره د پارلمان د مشر لولوري له دغو بې ساري تشریفاتو چې احتمالا د ښاغلي رحماني په شخصي لګښت ترسره شوي وو ښیي چې په افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه. ورسپاڼې په ولسمشر غني هم توندې نیوکې کړي، لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو د راټولېدو ځای نه دی، نو دغه کار له مرکزه د تېښتې روحیه رامنځته کړي او د وروستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو یو پر بل پسې ځینو بهرنیو هېوادونو لکه پاکستان او هندوستان ته سفرونه